شاملی یا اول سمستر کی دو دوی اساس منترازی چه ده کانکور لاری معرفی شوی دی بیا دوی هر سمستر چه کامیابی گی ارتقا که بل سمستر تا دو دوی در سمستر اگه کتاب منترازی چه منگه کتاب سمستروار رو تاوییم پا پایی که چه دوی فارغی گی دوی ده فراغت کتاب منترازی دقیقه کم استازه چه دیو پنتون پا استازه تو تاکل کی گی اگه استازه دقیقه طول اسناد چون وزارت کشته دقیقه ده طول مسئلون اسناد را طولوی اگر طول اسناد من تر اوڑی دیو صنف یا دیو پانتون طول اسناد همزمان تای مرال کی یا همزمان بیرت نماینده تا ورکول کی که نماینده زی مسئلون تای ویشی دا پروسه دا آسانه لپاره دا چه دا محصل کار آسانه شی که محصل دلتراشی مثلا یو پانتون دی اکس سخت کاله مثال پینزه سوا مسئلین فارغ کردی دی که نه دقیقه پینزه سوا مسئلین کرا شیر روز قطار کیو داریگی تو خوب میاشتو که امکاری نخلاصی که داخل یو پنتون نده نو دا اگه کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او اگه استازه کل اسناد راوری تا امراله و بیرت ازان سر راوری
د پکتیا پوهنتون د ادبیات پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لاړی رستونز سره مخ کیدلای شي او ډیر فرصتونه له لاس ورکولای شي
یو ستونزه دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي هغه که د مسرۍ دي که چېرته دی په دندو باندې د ګمارې دلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مسرۍو او د ځینو دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي نو دا د دوی لپاره د هم د علمی پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کیږي تر ټولو ضرور خبره دا ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي پر وخت یې ولیکي وایي نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کیږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي دویمه خبره دا ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی که نه دغسې نه کېږي چې د دې په کومو ازموینو کې د په عام اصطلاح چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د دې ته اسناد ورکړل شي نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دې پکې بریالي کړي نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم لیوال صاحب ډیر زده کوونکي محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده سستی ده هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سیمستر اوسولو زه فارغ سوم هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند د فراغت ولرم د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو دا یو عامل کېدی شي همدارنګه پوهنتونونو چې دي د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ شي په هماغه وخت او مهال سره د سند د فراغت لاس کې ورکړي بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل ځغلوي بیا هم لاس نه نور ته راځي سند د فراغت دی او همدارنګه افغانستان کې هېڅ داسې محصل بنی چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند د فراغت سي هغه ته به هم ستونزمنه وي چې به محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند د فراغت اخلي دا هم یو لامل کېدی شي په کلونو کلونو باندې دوی هغه سند د فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي
اول فارغ نه څوک چې سندونه لري رسمي چې هغه تصدیق شوی پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق نه هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي سره کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مسایده کیږي او هلته نه شي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري مثلا ماسټریس وله یا مثلا له څوارلسم ټولنګ لوړې زده کړې چې هغه کوي باید په کار ده چې هغه د هغه څوارلسم یا د ماسټر په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه ورخي نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې کیږي. همدارنګه ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په همغه لږ وخت کې تانه سند د فراغت غواړي، نو څوک یې بیا ونه لري کېدای شي هغه دنده له لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه له لاسه ورکوي.
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي؟ یعنی له کومه وخته یې را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوي تصدیق شوي سند درلودل د تعلیم په وروستیو کلونو کې زما په نظر دوه برخې لري، چې یو یې محصل پورې مربوط ده او بل ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب دپاره، د مونوګراف دفاع دپاره، او لا کوم موقع چې پانتون کې ورته مسایسه وي لغنه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغیږي باید هغه دې ته پرېنږدي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالي ولمانځم، یا مې لږ زره دمه جوړې سي، لږ تفریح وکړم، بیا بېرته راسم پانتون ته. همدغه دې سبب کېږي چې نن سبا او سبا بله ورځ سپارل کېږي، دنه بیا په کلونو په میاشتو باندې وخت وځي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړله باید خپل هغه تصدیق چارې هم پر مخ بوځي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پوهنتونونو پورې په ادارو سیستمونو پورې تړلې ده، چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گذاري کړي، ګړندۍ یې کړي. دوی چې کوم پروسه د هغه دپاره جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونیسي، دغه په پام کې نیولو سره داسې وکړي چې هغه محصل کله فارغ شي سره سره د فراغت هم لاسته ورکړي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پوهنتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده، چې دواړه سره یو ځای کار وکړي او محصل دې ته پرېنږدي چې په کنو کنو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د افغانستان مخابراتو تنظیم اداره یاترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودی، تنظیم او همدا ډول د نورو برخو په عصري کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خ کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومې کچې دی؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه ډېر مننه تاسو ته او ترنو اوریدونکو.
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډېر مننه. د کیفیت مسله وټانس موږ لپاره مهمه ده، د چارې ادارې لپاره، زموږ د مشتری لپاره، زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څو عمده دلایل دي چې هغې په کیفیت باندې تاثیر کړی. اول د شبکې هغه ابتدایي ډیزاین چې و، د جوړښت دا د زیات شمیر مشترکینو لپاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو، چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بیسیم شبکه یا وایرلس نیټورک باندې دی. هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسی. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، په هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د TF منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده. چې هغه متاسفانه نه وه شوې، نو ځکه هم فشار په شبکه زیات دی، ډېټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتېږي.
اساسي پوښتنه اوس رئیس صاحب همدا غلطه را مطرح کېږي، چې یو اصل دی د بیو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول د بیو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي، او که بی په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات وسپل پې کړی، اجراد کوو، په هغې باندې کاروان دی تقریبا یو کال کیږي، بلکې د دې نه مخکې د پلاننګ برخه چې وه په هغې باندې کافي کار زما پخوانیو همکارانو او ځینې اوس هم په اټای اداره کار کوي، دوی په هغې باندې ډېر کار کړی و. په هغې کې یو د فورجي دپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف فریکوانسۍ مزایده ده ورکړه ده مخابراتي شرکتونو ته. مخابراتي شرکتونه ضرورت لري چې نوره فریکوانسي واخلي تر څو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. دویمه مسله چې دا مهمه، لکه مخکې ما وویلی چې فایبر ډېر نه دی غځېدلی، مثلا مختلف ټاورونه هغوی اوس هم انټرنیټ چې اخلي هغه د وایرلس شبکې د لارې اخلي. ټاور ته باید انټرنیټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې مونږ فایبر غځونې باندې هم کار کوو، د دوه هفتې کېږي چې مونږ د هغه مجوزینو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر وغځي، حتی کورونو ته ورسېږي. مونږ درې نوه د فایبر جوازونه طرحه کړي چې یو ملي فایبر دی، درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی، پخوا یوازې افغان ټلیکام سره. دویم جواز چې دی مونږ د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا مونږ د دې اجازه هم ورکوو چې کورونو ته انټرنیټ ورسېږي زموږ مجوزین. دا به پخپله د انټرنیټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یو پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یوه پایله ورکولی شي؟ ځکه عملا خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي، یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نشي.
دا چې دا زموږ کار له ډېر داسې ژور تخنیکي آباد لري، ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي، خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي غر را نه شي.
انصاری صاحب، د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دي چې څوک یې راجستر شي، یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژند پاڼه وغوښتل شي، یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلورل شي؟
داسې هیوادونه به کمې. په افغانستان کې یو غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي، خو په دې باندې مونږ ډېر دقیق او ژور کار کړی. که تاسو فرق په تاسو حتمن لیدلی خو سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي، یا حتی په خپل ټلیفون کې 500 افغانۍ زیات کړي، د افغانستان حکومت 3% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهیر کې ساسي ونډه څومره ده؟
زمونږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی دغه ټکس ټول کړي، او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې هغه د مخابراتو وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې یو عاید دی یو ادارې یا چیرې ستونزې ټول اخلاو یا هم لاسته راوړنې ورته معلومیږي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه د راټول شوي عواید کچه په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارد ته رسیږي
افغانۍ.
4 میلیارد افغانۍ، بلې، چې دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل،
کمه ده که زیاته دغه پیسې، یا په بل اصطلاح که زه ساده پوښتنه وکړم، آیا فساد امکان پکې شته که نه؟
تر څو پورې چې یو سیستم موجود نه وي دا ډېره سخته ده چې ویلی شي. یو خو د خلکو قضاوت په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نور وایي د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیمه هماغې حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ستاسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پاب جي ګیم بند کړي. تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړئ. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې هکله زه غواړم لږه رڼا واچوم. کله چې موږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول له مقرراتي چاپېریال ګورو، مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې مثلا دا ګورو چې طرز العمل موجود دی که نه دی، که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو، یا د هغې لپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس. زمونږ لپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وه چې د ولسي جرګې ته لارې مونږ ته راغله چې باید پبجي ګیم بند شي. دویم اساس مونږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا و چې په هغې کې لیکلي وو دا ویل شوي وو چې پبلیکیم دا باید پنځ په افغانستان کې. نو مونږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل، د دې تخنیکي ابادم وڅېړل، اقتصادي ابادم وڅېړل، ټولنیز ابادم وڅېړل، ډېرې جلسې دلته وکړې د مختلفو اقصارو سره چې په هغې کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو. ځوانان دلته راغلل، خپل نظریات یې شریک کړل، میندې پلورونه راغله، د پوهنې وزارت، د فرهنګ وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د مدني ټولنې استازي، د ټولو سره مشورې وکړې او بالاخره په دې نتیجه ورسېدو چې دا ګیم د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی. نو مونږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید پنج، خو د هغې لپاره باید یو سیستم موجود وي، ځکه دا اپلیکیشن دی، دا یو ویب سایټ نه دی،
بله،
دا د اپ سټور نه ډاونلوډېږي. او د هغې لپاره ډېره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه هغه واخلي او خپلو سیستمونو کې هغې ته ځای ورکړي تر څو دا ګیم مکمل دوی بلاک کړي. د تصمیم تر کچې مونږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی، هغوی ته مو هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګریډ کړي، نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړي شي چې دا ګیم بند کړي دوی په خپلو سیستمونو کې. خو دا میلیونونه ډالر مصرف غواړي، هغوی پرې اخته دي، خپلو پلانونو کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي.
زما ورسی پښتنه بسام په ورسیو کې درسنه یو مهم سر ټکی دی، هغه د ایسیم موضوع ده. څه ده او ګټې به یې د افغانانو لپاره څه اوسي که په لنډه یې تاسو مراد وایست؟
ایسیم خو یو ډېره نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره، که څه هم نورو هېوادونو کې څو کاله کېږي چې دېنه استفاده کېږي، او دا خپله په موبایل توکو کې راځي، په هغې کې وي او بیا د پروګرام کېږي د یوې مخابراتي شبکې سره وصلی ستاسو موبایل ډیوایس یا توکن. په افغانستان کې مونږ فقط د دې ازمایښت پیل کړی، اوسه پورې مونږ نه پوهېږو چې دا به څنګه کار کوي په افغانستان کې، آیا دې لپاره زمونږ شبکه د تخنیکي لحاظ آماده ده که نه ده. یو شرکت په افغانستان کې د دې ازمایښت پیل کړی او نورو شرکتونو نه مو غوښتي دي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي چې دوی تر کومې اندازې پورې آماده دي د ایسیم د تطبیق لپاره په افغانستان کې. خو یو غټه ستونزه به دا وي چې ایسیم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او توکو کې راځي، په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي. نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي، هغه خلک چې سفر لري، خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري، په ابتدا کې به دا وي دپاره دا ډېر مفید وي. خو مونږ غواړو چې د آینده لپاره آماده اوسو، نو دا به مونږ لپاره مهمه په دې ده چې مونږ وکړی شو چې د اوس نه د درې څلور کاله راتلونکي ټکنالوژي لپاره آمادګي ونیسو.
د افغانستان د مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلی عمر انصاری، ډیره زیاته مننه.
سلامات اوسئ، تاسو نه مننه.
ملی تانا بازاری گم اشنا او هر وقت زمان ملی